په درزونو کې څومره بریالی د پسپړلو د رازونو کې کښېنه زوروره چې له ما نه بل خو لاړ نه شې دلته به جوړېږې هسه نه چرته ویجاړ نه شې
پیر علي کاروان صاحب تاسو خپله د خپلې مخکینۍ شاعري او اوسنۍ شاعري په حیسه کې څه نظر لرئ څه تغییرات پکې راغلي دي ځکه تاسو د مخکینۍ شاعري تقریبا ډېره برخه پېښور کې وایي چې هلته مو کړې ده وطن ته چې راغلی دلته څه تغییرات مو راغلو په شعرونو کې
عمان صاحب ډېره ګرانه پوښتنه ده او زه نشم کولی دې دپاره دغسې یو کوټلی ځواب پیدا کړم ځکه چې شاعر د خپلو خیالونو په اصطلاح غلام دی ما تاسو ته مخکې وویل چې کله کله په عادي د شاعرانه حالت ما باندې راشي او کېدای شي عادي شعر لیکم فکر کوم چې بس نو ډېره توره مې وکړه خو زړه مې په باغ باغ شي یعنی یو عجیب کیف هغه خپله حالت راکي هغه د لیکلو حالت یې هغه شعر هغه نه زه خپلو شعرونو کې نه پوهېږم والله ځکه چې دا به د خپل عیب هم د ولیو منځ دی زه کله دا خبره هم کوم چې دا خپل صفت هم د ولیو منځ دی سړي ته نه ښکاره کېږي ځکه چې ډېر ځله ما ته یو شعر خوند را کړی وي هغه د ذوق خاوندانو ویلي وو چې دا خو دومره شی نه دی یا کله کله یو نیم شوي هېڅ زما د خپل شعر ته پام نه وي ور اوښتی خو نورو دوستانو بیا هغه خوښ کړی وایي دا ښه دی نو خپل د خپل ځان په اړه څه نشم ویلی ده خو بیا د حالات چې دي نن سبا زه ډېره شاعري هم کوم سره دې چې مصروفیتونه مې ډېر دي ښه پریمانه شاعري کوم او دا حالات چې دي داسې یو ډول مبهم حالات دي زه فکر کوم دغه ابهام زما په شعرونو کې شته چې دغه وطن کې امن نشته د پردې شاته سل او زر لاسونه دي دا به څه کېږي دا به څه کوي یعنی داسې یو ډول ناامیدي کله کله سړي سره پیدا شي ګرچې ناامیدي یا سم ګناه ده خو شاعر دپاره خو لا ګناه ده نو دغه د دې حالاتو تصویر به پکې وي په نن سبا شاعرۍ کې زما پخوانۍ چې وه هغه د هجرتونو خبرې پکې وي بیا وروسته د خپلمنځي جنګونو خبره راغله خو دا اوس چې دا بیخي بل ډول ده کنه ځکه چې ما اول شعر چې غزل تاسو ته وویل هغه د یعنی دغسې حالات سره موږ مخ یو چې هېڅ په اصطلاح په خوب خیال کې موږ نه و لیدلي هېڅ تصور مو نه و کړی داسې حالات دي نو دغسې زه فکر کوم د اوسنۍ شاعري به هم داسې کاوه کوندې شاعري به وي خو زه یې خپله په اړه هېڅ نشم ویلی هغه به نو لوستونکي چې ولولي او د ذوق خاوندان په تېره ځکه چې مخکې لکه ما چې وویل چې د زرو د معلومو د معلومولو دپاره زرکاڼی دی نو د شعر او هنر د معلومولو دپاره عالي ذوقونه دي خو بیا هم عالي ذوقونه چې دي د هر چا خپله سلیقه وي یعنی لکه تجربوي علوم داسې دوی پرېکړه نه شي کولی یو کره کتونکی هېڅکله سل په سلو کې د یو هنرمند په اثارو باندې دغسې څه نه شي ویلی څومره چې په هغه اثر کې موجود وي خامخا به د ده خپله سلیقه هم پکې دخیله وي نو دغه پوښتنه دې چې وکړه خدای دې وکړي چې یو بل څوک چې هغه کره کتونکی وي دې ته ځواب ووایي زه ډېر داسې مس ښه ځواب نه شم ویلی چې پوره ځواب وي
خدای دې امن راولي او خدای مو دې له دغو حالته چې د اوس ورسره مخ یو دا ملک ورسره مخ ته دا ولس ورسره مخ ته خدای مونږ په خیر وباسي په دې راته ستاسو بل ټولګه دومره کلونه بیا و نه ځندي ډیر مننه
یاد شونه نو مان سیف ډیر مننه تاسو نو ډیر مننه قربان شم
ازادي رادیو مچلا ل ازادي رادیو څخه اوري
څلونو خو ولي چې 15% ماران چې چل نه کوي خو بیا هم لماره ویره آمده په دې کیسه کې چې اوس یې وږمره شیدې لولي اورو چې د منګور مار میرمنې له څه توسه نه خپلو اولادونو ته ښیرا کړې وه
د منګور مار میرمن د لیتوانیا د خلکو یوه مشهوره او محبوبه کیسه ونه یو وخت په لیتوانیا کې یوه کورنۍ اوسېده چې درې لونې او نه زامنې لرل تر ټولو کشته لور چې ایګل نومېده تر ټولو ښکلې وه یوه ورځ ایګل له خپلو خویندو سره تالاب ته لاړه چې ولامبي دوی جامې وایستلې د تالاب په غاړه یې کېښودلې او ځانونه یې اوبو ته واچول ښه ډېر یې ولامبل او ښه ډېر یې ځانونه ستړي کړل خو کله چې له اوبو راووتې چې جامې واغوندې د ایګل پام شول چې په جامو کې یې منګور ننوتی دی منګور د بنی ادمانو غوندې په خبرو راغی دې ته یې وویل چې که واده را سره کوې جامې به دې بیرته درکړم ایگل ته دا ناممکنه کاریده چې د مار میرمن شي، خو د دې لپاره چې اوس ځان ورنه خلاص کړي د واده قول یې ورکړ. منګوري چې ژمنه واخیسته له جامو راووت او د تالاب د غاړې په وښو کې غایب شو. ایگل کور ته راغله. څو ورځې تیرې شوې او د ایگل د منګوري خبره هیره کړه، خو یو سهار چې لا د کور غړي پوره ویښ شوي نه و د ګاډۍ آواز واورېدل شو. ګاډۍ چې د دوی د کور مخې ته ودرېده له مارانو ډکه وه. د مارانو بخار شو. ماران له هرې خوا په حویلۍ راننوتل. د کور غړي حیران شول چې دا له څه خبره ده. ایگل چې پوره وېرېدلې وه مور و پلار ته د تالاب کیسه وکړه. دوی ته د لور د ورکړې خبره ناممکنه ښکارېده. د مارانو د تیرېستلو لپاره یې سپینې بتې ته د ناویانو سپینې جامې واغوستې او د سینګار لپاره یې سپین ګلونه په کمیس ورغوټومبل. د ناوې په نوم یې په ګاډۍ کې کېنوله او ماران یې رخصت کړل. خو مارانو چې وروسته د بتې آواز اورېدلی و پوه شوي وه چې دا خو بل څوک دي. په قهر او غصه راستانه شول. د اصلي ناوې غوښتنه یې وکړه. د نجلۍ مور و پلار چې د لور ورکړه ورته د منلو نه وه، دا ځل یو سپین پسه د ناویانو غوندې په سپینو جامو کې پټ کړ. په بګۍ کې یې له مارانو سره کېنوه چې ګویا همدا اصلي ناوې ده. خو ماران دا ځل لا قهرېدلي راستانه شول. څوک په وره، څوک په دیوال، څوک د سړو له لارې له هر لوري حویلۍ ته ورښکته شول او د اصلي ناوې غوښتنه یې وکړه. دوی د نجلۍ مور و پلار ته خبرداری ورکړ چې که یې دا ځل هم رابانې تېر ایستل کور ته به اور واچوي. د نجلۍ مور و پلار بله چاره ونه لیده. ډېر یې وژړل او خپله تر ټولو کشره ګرانه لور ایګلې ورباندې وسپارله. مارانو نجلۍ د سمندر ساحل ته ورسوله. هورې یو ښکلی زلمی د ایګل په انتظار ولاړ و. زلمی ورته وویل، زه هماغه منګوری یم چې په جامو کې دی پټ شوی وم او تا را سره د واده ژمنه کړې وه. د ایګل میړه چې ژیلوویناس نومېده د مارانو پاچا و. ژیلوویناس نجلۍ تر ځمکه لاندې خپلې قلې ته ورسوله. دلته ایګل ته هر څه مهیا و. چې څه به دې وغوښتل هغه به حاضر و. میړه یې ورسره ډېر ښه چلند کوه او دا ښه خوشحاله وه. کلونه تیریدل. ژیلوویناس او ایگل د څلورو ماشومانو څښتنان شول چې مشر یې ژولاس نومېده چې د څېړۍ د ونې په معنا دی. بلې پرژاس نومېده چې د غان د ونې معنا ښندي. دریم یې اوسیس نومېده یعنې خوون. او څلورمه یې چې نجلۍ وه دریبیل نومېده چې د ولي یا سپیدار معنا ورکوي. کلونه واوښتل او ایگل ته د کور او د لمرینو سواحلو د لیدو لیونۍ ارزو ورپیدا شوه. خوندې ورونه مور او پلار به یې په خوب کې لیدل او تر سهاره به ناکراره وه. د مارانو پاچا ژیلوویناس خپلې میرمن ایگل ته وویل چې که دا د اوسپنو هغه بوټونه چې دې ته یې ورکړي وه دومره په پښو کړي چې زاړه شي او له کاره ولویږي، نو هله به د پلار کور ته د تلو اجازه ومومي. ایگل وسپنیز بوټونه په پښو کړل او په تیږو او شګو باندې ډېره وګرځېده چې بوټونه ګوندې وسولېږي، خو بلا ونه وهل. ایگل د بوټونو له زړېدلو او سولېدلو نه هیلې شوه. د سمندر یوې زړې جادوګرې ته ورغله چې مشوره ورکړي. هغې مشوره ورکړه چې وسپنیز بوټونه دي پخته وروړي، چې هغه یې په اور کې کیږدي، تر هغې وروسته دې یې په پښو کړي. ایگل همدا کار وکړ او بوټونه یې په لنډ وخت کې زړه شول. دغه وخت میړه یو بل شرط ورباندې کېښود چې د وریښمو یوه لویه انجړ بنجړ کلاوه به وریښي او تارونه به یې غړي. دا نو دې ته نه تمامېدونکی کار ښکارېده، ځکه هیڅ وخت یې په دې برخه کې تجربه نه لرله. نجلۍ بیا جادوګرې ته ورغله. هغې ورته وویل چې ورشه وریښم په بخارۍ کې واچوه چې لمبه شي، وروسته یې راوباسه، په لنډ وخت کې به یې وورې شي او تارونه به یې وغړي، ځکه دا جادویي وریښم دي. همدا یې د وریښلو او د تارونو د غړلو لار ده. نجلۍ د وریښمو له سوځولو وروسته په لنډ وخت کې کار ختم کړ. وروسته بیا ژیلوویناس دریم شرط ورباندې کېښود چې وچه ډوډۍ به پخوي، بیا به د پلار کور ته د تلو اجازه مومي. ژیلوویناس له یوه غلبېل پرته د پخلنځي ټول لوښي پټ کړل. ایگل چې پخلنځي ته لاړه هیڅ لوښی ونه لید. ژړا ورغله چې اوس به پخلی څنګه کوي. دا ځل هم جادوګر ورته په کار راغله. هغې ورته وویل چې د چینې غاړې ته لاړه شه، پسته خټه ومومه، د غلبیل سوری ورباندې بند کړه او بیا له هغه ځایه اوبه ورکې راوړه او بیا وړه پکې لاندې کړه چې په تناره پورې یې ووهي. د دې شرط له پوره کېدو وروسته جلیبي ناسته پلمه پاتې نه وه. ایګلې د پلار کور ته رخصت کړه. د تلو په وخت کې جلیبي ناست خپلې ښځې او ماشومانو ته وویل چې هورې به تر نهو ورځو ډېر وخت نه تېروئ او چې راستنېږئ او د اوبو غاړې ته رارسېږئ نو نوم به مې اخلئ او وایست به که ژوندي یاست د شیدو د ځک غوندې او که مړه یاست د وینو د ځک په شان راشئ. ایګل له خپلو زامنو او لور سره لاړه. د ایګل پلارګنۍ د هغې د راتلو هېڅ توقع نه لرله. د هغې ډېر تود هرکلی وکاوه او د هغې د راتلو په خوشحالۍ کې لویه مېلمستیا جوړه کړه. د ایګل ورونو نه غوښتل چې خورې بیا ستنه شي، نو د هغې د مېړه د وژلو په فکر کې ولوېدل. دوی ماښام مهال مشر خورۍ ایژولاس د آسونو څړځای ته ورسره بوت او هورې یې پوښتنه ورنه وکړه چې که غواړي پلار ته ورشي څنګه به ورځي. ایژولاس چې هوښیار هلک و د پلار راز ورته ونه وایه. برژاس او اوسیس هم چې په بله ورځ یې ماماګانو وپوښتل له ماماګانو راز پټ وساته. په څلورمه ورځ ماماګانو خپله وړه خورځه دریبل څړځای ته ورسره بوتله. دغه وړه نجلۍ د ماماګانو له قهره او په مترکو باندې له وهلو وویرېده او له وهلو څخه د خلاصون په خاطر ټول راز ووایه. د ایګل ورونو چې راز معلوم کړ سمدستي په آسونه سپاره شول، د سمندر خواته لاړل او جلوی ناس یې وباله. دوی څپې ولیدې چې د شیدو غوندې ځګونه بادوي او جلوی ناس ورسره دی. جلوی ناس چې څنګه ورنږدې شو دوی د خپلو لرونو ګزارونه ورباندې وکړل. ایګل په نهمه ورځ د پلار له کوره رخصت واخیست. چې ساحل ته ورسېده په اوبو باندې د شیدو د ځګونو په ځای د وینو غوندې روښانه سور رنګ ځګونه را پیدا شول. ایګل ناببره غم بیوښه غوندې کړه او اولاد ته یې خیرې وکړې. زامن یې په ونو بدل شول، د څېړۍ د غان او د خوان په ونو چې تر ننه پورې هسکې ولاړې دي. له نجلۍ څخه یوه نازکه وله جوړه شوه چې په مازی باد رپیږي. ایګل په خپله سناوبر یا نختر ونه شوه چې د ساحل په غاړه به تر ابده پورې په میړه پسې ویر کوي.
ښاغلی نصیر احمد احمدی په دې وروستو کې د معجزې تیغې په نوم یو ناول پښتو ته ژباړلی دی. د ښاغلی احمدی په وینا دا یو پولیسي ناول دی چې د تنقید ځوانۍ په عمر یې لوستی و، نو ممکن د ځوانانو ډیر خوښ سي. په همدې باره کې مې له ښاغلی احمدی سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. احمدی صاحب، په دې وروستو کې مو یو ناول ژباړلی، نوم یې هم جالبه ده، د معجزې تیغه. فکر کوم چې پولیسي ناول دی.
هو، دا پولیس ناول ده او دا پلاتفورم څنګه مو ژباړه. تقریبا شل دوه ویشت کاله پخوا، دغه د زلبیتوب دوره کې، د همدغه ناول یو کرکټر، د مرکزي کرکټر سی ارسن لوپن نومېږي. دا داسې یو کرکټر ده چې لکه د امریکایي فلمونو جیمز باند، ډېر مشهور کرکټر ده. جیمز باند البته فلمونو کې و، دا په جنایي او پولیسي ناولونو کې. هغه وخت شل دوه ویشت کاله مخکې ډېر نوم درلود، یعنې هغه د لیسې دورانو له ډېرو دغه ملګرو سره، صنفیانو سره به په هغه وخت کې فرض نه سیریالونه و، نه دومره فلمونه و، نه داسې کیسې ولې، نو مطالعه ډېره وله، خصوصا په نوو ځوانانو کې بیا ناول مطالعه. او په تېره بیا دغه دمدغه د ارسن لوپن د کتابونو دغه مرکزي کرکټر نوم چې ده، نو لم صنفیانو سره به دغه کتابونه بیا به په نوبات وړله، هر هر هم صنفي، مثلا یوه هفته بله ما سره او بله هفته بله هم صنفي سره. نو دغه کرکټر یا دغه لیکوال چې یو فرانسوي لیکوال ده، مورس لبلا نومېږي، فکر کومه دغه دغه کتابونه چې ول، دغه ناولونه چې ول، دا ډېر هم خوښ شول. په هغه وخت کې نوې ځواني دوره وه، بیا تقریبا څه موده مخکې همدغسې پخواني فکرونه په ذهن کې راوګرځېدل. فکر مې کوم که هغه کتابونه زه پیدا کړم، پخواني کتابونه ول، نو په انټرنیټ کې مې سرچ کړه، یو درې کتابونه مې همدغه لیکوال پیدا کړل چې مرکزي کرکټران همدغه ارسن لوپن. نو ما فکر وکړم هغه وخت چې مثلا موږ تنقید ځوانان و او زموږ په سن باندې نورو کسانو خوښېده، راځه دا وژباړه، کېدای شي اوس هم د ډېرو ځوانانو خوښ سي. نو ما خبر وسمه دغه ناول وژباړه. دغه دو درې نو نور ناول نوم ستاره سره یم دغه کریکټر په دې ورسره دغه ناول ژباړل شوی دی. اوس دې ته متلی یم چې هغه لوستونکي خوښوي که نه، که چېرې هغوی خوښ کړي طبیعي خبره ده یا زه یا به نور لیکوالان دغه تشویقم زه دغه نور هم وژباړي. دا جنایي او پولیسي کیسه ده او زما خپله خوښه ده.
احمدي صاحب، په پښتو کې څومره پولیسي ناولونه لیکل شوي دي؟
زه فکر کوم پښتو کې په عمومي توګه ناول کم ده او بیا پولیسي ناولونه ډېر کم دي، شاید ګوتو په شماري. هغه دقیق معلومات نشته، خو ما چې کوم دوه درې یا څلور به ما لوستي دي پولیسي ناولونه، او هغه هم ځینې داسې دي چې هغه لکه څنګه چې نوره دنیا نړۍ نور لیکوالان هغه پولیسي ناولونه لیکي هغسې نه دي لیکلي. فرض نیمایي ناول پولیسي ده، نیمایي بیا نور اړخونه دي د ژوند، هېڅ هغه یعنې هغه پولیسي ناولونه هغه هغه کوم سخت اړخونه سه ورته ولی، خو عمومي چوکاټ یا هغه عمومي شرایط یا عمومي خبرې دا ډېر کم دي پکې. لکه څنګه چې موږ په نورو برخو کې همدغسې ناولونو ته ضرورت لرو، نو د همدغسې پولیسي او جنایي ناولونو کې هم ډېر ضرورت لرو. که یې خپله نوس لیکلی، که دغسې ناولونه را وژباړل سي، دا به هم یو ډېر د خیر ګامي.
څه فکر کوې دلیل به څه وي چې خلک یې نه لیکي او یا یې لیکلی نه سي؟
زه فکر کوم چې موږ په عمومي ناول لیکنه کې لا ستونزې لرو، لا ډېر دغسې کم لیکوالان لرو چې ګوته په شمار چې هغه ښه ناولونه لیکي. او بیا پولیسي ناولونو کې شاید یو دوه کسانی ټوله پښتو ژبه کې. دلیل یې کېدای سي یو خو دا ده چې تشویق نشته، بله خبر دا ده چې د ځینو لیکوالانو د ډېرو لیکوالانو دغه برخه ته شاید پام نه وي کړی، او دغسې یو احصایه خو نه سي ورته لی، خو دغسې یو ټولنه پوښتنه یا نظر پوښتنه یا یو نظر دوی ته نه ده معلوم چې دغه جنایي پولیسي ناولونه به څوک خوښوي. آیا دغه دا به بس لوستونکي ولري نه به یې ولري؟ او بله خبره ده کېدای سي دا مشکل یو څه نسبت نور ناولونو ته.
احمدي صاحب، تاسو خو نور ناولونه هم ولیکل او دا مو وژباړه، څه فکر کوئ د جوړښت په حساب عمده تفاوتونه د پولیسي ناولونو او نورو ناولونو چې دوستانې لیکي، داسې عمده ټکي څه دي، څه تفاوتونه لري؟ داسې بارز ټکي راته ووایه.
زه فکر کوم چې داسې ډېر عمده ټکي به نه لري، ځکه په نورو ناولونو کې یوه بله اجتماعي موضوع یا ټولنیزه موضوع وي، هغه کې به هم دغه ناول لیکنې ټول اړخونه دا به پکې راولي، او په دغه پولیسي ناولونو کې به هم راولي، جنایي ناولونو کې به هم راولي. خو دلته یوازې دا ده چې دا په پولیسي ناولونو کې کېدای سي پیش ډېرې قوي، دلته معمولا جرمي مسایل راځي، او بیا یو څوک یا پولیس یا یو بل څوک کېدای سي ته یو عادي وګړی د پولیس رول ادا کړي، نو بیا به دغه جرم به څیړي په دې پسې به مثلا دوی یاد څه کوي چې دغه ریشا پیدا کړي، دغه څوغه مجرم پیدا کړي، او بالاخره هغه وروستۍ نتیجې ته ورسیږي. خو یوه خبره ده چې زه چې فکر کوم په پولیسي او جنایي ناولونو کې تلوسه ډېره قوي نسبت نور ټولنیزو موضوعاتو ته، او هغه سختار دغسې چې تلوسه پسې تلوسه پیدا کېږي دا کېدای سي په نورو ناولونو کې هم راسي، په نورو برخو کې. خو دلته هغه موضوع دغسې طبیعي چې قصه پیدا کوي. مثال خبرې یو مړی سوی ده، هېڅ شی معلوم نه دي، دلته هغه پولیس یا هر څوک چې دغه قضیه څیړي دی باید پسې وګرځي. سدا صوفه یعنی په پولیسي ناولونو کې نسبت نورو ناولونو کې تلوسه ډیره ده، او د لوستون کې په ذهن کې ډیره پوښتنې راولاړی، چې بیا خپل هغه لیکوال مجبوره ده چې هماغه د لوستون کې د ذهن یو پوښتنه په ناول کې ځواب کړي. فکر کوم چې دا سره ډیره غټه هغه به فرق به نه یی دغه ناول.
احمدي صاحب، د دې ترڅنګ پولیسي ناولونه دې ته هم ضرورت لري چې یو څوک چې پولیسي ناول لیکي له قوانینو باید خبري، فرزن ځینې نور معلومات دي چې هغه فرزن تخنیکی معلومات دي، فرزن که یو څوک د مرمۍ د پوچک د ماینې په ارتباط باندې یو څه لیکي، هغه باید په دې باندې پوه شي چې دغه ماینه په افغانستان کې چیرته کیږي. دغسې ځینې نور تخنیکي معلومات هم غواړي، فرزن د قوانینو په حساب معلومات غواړي چې تحقیق د چا صلاحیت ده، فرزن قضا په ارتباط باندې.
تو نه یوازې دا په هر ناول کې که هغه پولیسي نه یم ضرورت، مثال خبرې زه غواړم چې د نورستان د خلکو په ژوند باندې یوه لنډه کیسه ناول ولیکم، زه باید ځان پوه کړم د هغوی په رواجونو باندې، د هغوی په داسې بلته څه تیریږي، یا ته له خوراک رانیول تر لباسه پورې دوی تر خویونو عادتونو پورې ناول ته په هره برخه کې معلوماتو ضرورت ده، نه یوازې پولیسي. او تاسو خبره سمه ده که چېرې بیا څوک پولیسي ناول لیکي، طبیعي خبره ده چې هغه باید له هغه جنایي قوانینو څخه، له هغه اصولو څخه، د دغو ټولو نه به خبره وي. مثال خبرې زه مثال درکولی شم که داسې د غلا یو قضیه وي او لیکوال معلومات ونه لري، ډېر عادي قضیه وي، او هغه فرضاً دغه د بند موده یا د محکمې پرېکړه لس کاله، پنځلس کاله، شل کاله ولیکي، او دای خبرونه لري نو طبيعي خبره ده زده دغه معلومات نیمګړي دی او ولستون کوي باور نه پکې هر برخه کې کغه جنايي ک پولیسي ک کغه د ژوند په کومه بل برخه باندې څوک نه ول دي کې لمړنۍ شرط ده چې معلومات ترلاسه کړي ما فرضاً دی غزان سیم نه ول دي کغه د ماجرات یو موضوع ده غیر قانوني ماجراتونه دي نو زه تر ایران پورې هم دغسې غیر قانوني تللم هغه خواته نه وم تللی خو د ماغه کرکټرونه تر ایټالیا پورې تلل یا تر هغه ورا خوا تلل نو زه مجبوره سوم چې د پولیسي موضوع هم نه وه خو زه د همدغه قاچاقي موضوع وه ما له ډېرو دغسې کسانو سره خبرې وکړې چې هغوی په دغو لارو باندې غیر قانوني مسافرتونه یې کړي وو یا فرضاً تر دې پورې چې دغسې یو څوک پیدا کړه چې هغه خپله یو وخت انساني قاچاق کوو نو د موضوع لپاره د موضوع د پوهېدو لپاره ضروري ده چې که هغه پولیسي ناول نه کوي که په نورو ناولونو کې یو څوک هغه لیکوال باید معلومات ولري.
دغه ناول چې تاسو ژباړلی د معجزې تیږه په دې کې دغه د پیښې په حساب باندې یو څه راته ووایاستئ، دا هم راته ووایاستئ چې که دغسې کوم ډول پولیسي ناولونه باید وژباړل شي چې یو څه د منلو وړي فرضاً موږ ته او داسې چې یو څه ورنه واخیستلی شو. په نورو دنیا کې پولیسي ناولونه خو هغه د تخنیک په حساب شاید ځینې وسایل یې ځینې هغه د تحقیق شوي یا ځینې هغه د تعقیب شوي بیخي موږ ورسره بلد نه یو. زموږ لپاره څه رقم ناولونه په کار دي او چې عام وژباړل شي او عام ولیکل شي؟
دغه ناول هغه عمومي موضوع دا ده چې مثلا فرانسه کې یوه جزیره ده د سارک په نوم باندې ناول کې لیکنی. هلته دغه جزیرې دا ډېر داسې ګڼ میشتې سیمه نه ده، وړه جزیره ده او ډېر کم اوسېدونکي لري. فقط کې یو وحشت خپور سي، حتی دیرش مړي هلته اوسي خو هېڅوک خبر نه یي، حتی پولیس هم خبر نه یي. دغه جزیرې اوسېدونکي له ډېره وحشته نورو سیمو ته پناه یوسي او له هغه ځایه وتښتي. بیا د همدغه مرکزي کرکټر چې همدغه ارسل لوپن نومېږي، دی غواړي چې یو دغه باندې ځان پوه کړي چې دغه جنایت څوک کوي، دا مړي څوک کوي او د څه لپاره. بیا وروسته دغسې لکه څنګه چې دغه د کتاب نوم همدغسه د معجزې د تیږې په نوم باندې یوه قیمتي هلته پخوانۍ قیمتي تیږه یي، او هغه کسان دغه جنایتکاران غواړي چې دغه تیږه په همدغه جزیره کې پیدا کړي. بالاخره همدغسې کیسه مخکې ځي. عمومي موضوع یې همدغسې ده. د پوښتنې په دوه مرخ باندې که خبرې وکړو څه ډول ناولونه وژباړل سي، تاسو خبره سمه ده، باید همدغسې ناولونه موږ وژباړو چې هغه د موږ ټولنې ته د برداشت واړي، هغوی یو څه ورنه زده کړي. زما فکر باندې جرم او جنایت په ټوله دنیا کې یو رقم ده، جنایتکار یو رقم ده. یو څوک جرم کوي، جنایت کوي، یعنې که په افغانستان کې یو څوک غلا کوي نو په نوره دنیا کې به هم غلا کوي. یوازې وسایل به یو څه دي، غلا وسایل به یو څه فرق سره لري. نو که داسې ووایي چې یوازې هغه ناولونه، جنایي ناولونه یا پولیسي ناولونه باید وژباړل سي چې هغوی پخواني یعنې وصلي وسایل چې هغه موږ نه ورباندې پوهېږو دا پکې نه یي راغلي، نو فکر کوم چې بیا موږ د دنیا نه شاته پاتې کېږو. موږ هغه ناولونه باید راواخلو چې هغه د موږ ټولنې ته د برداشت وړ دي، د پوهېدو وړ دي. وکه که ځینې ناولونه دغسې مغلق هغه ولري، بیا یو څه تشریح ته ضرورت ده، بیا په لیکوال پورې اړه لري چې هغه څنګه دغسې ترسیم کړي چې لوستونکی یو مفهوم ورنه واخلي. که یې نه یې لیدلي مثلا شاید ځینې وسایل هغه یې نه یې لیدلي، خو په تشریح کې کیدای شي چې یو مفهوم ورنه واخلي. دا داسې مشکل کار نه ده، خو لکه څنګه ستاسو په دنیا کې ډېر دغسې ناولونه دغسې لنډې کیسې لیکل شوي دي چې لغونه مونږ هېڅ ګټه نه شو اخیستلی، لغونه باید تیر شو. زه خپله چې یو څه ژباړم، اول یې لولم، بیا وروسته فکر پرې کوم چې دا ماته زما ټولنې ته څه راکوي، مونږ څه ورنه زده کولی شو. وروسته بیا پرېکړه کوم چې دا زموږ په درد خوري که یې نه خوري، څومره مفید او ګټور ده، وروسته له هغې بیا ژباړم. دغه وروستی دغه د معجزې تیږه په دې کې مثلا پیغام، عمومي پیغام یې دا ده چې جنایتکار په ټولنه کې ځای نه لري او د خلکو کرکه ورنه کېږي، او بالاخره هغه حق بریالی ده. یو څه هڅې غواړي، یو څه هغه مرکزي کرکټر چې ده دغه ناول هغه هڅې کوي، زحمت باسي. یعنې دا دغسې یو ناول ده چې لوستونکی که یو شل مخه د دغه کتاب ولولي، خپله له هغه مثبت کرکټر سره مینه پیدا کوي، او په طبیعي توګه یعنې د داسې په ذهن کې دغسې پرته له دې چې قضاوت وکړي چې دا ښه ده یا بده، د لوستونکي په ذهن کې دغه راځي چې دغه کرکټر چې دغه پولیس یا دغه څوک چې د جنایتکارانو خلاف ده، له ده سره یو خواخوږي پیدا کوي، او لوستونکی په طبیعي توګه دې ته اړ باسي چې دا کرکټر باید کامیابه شي. یعنې په عمومي توګه په دغه ناول کې له جرم او جنایت څخه کرکه انځور شوې ده.
دا مې تر دې پورې نمدي صاحب درته وویل. یو وخت مې یو دوست مې دا په اروپا کې ده، نو ده ته مې د شیرون وویل ما ول ما دسی وکړه څو شیرون را توج باړه خو خیر یو دوه شیرون چې وج باړل خو دریم شیر چې را توج باړ حیران پات سومه یو انجینیر و په دوام نړیوال جنگ کې بیا هغه چرته کچالو مچالو خرڅول بیا څه کومه قصه و داسې یو شی راخیست نو ما ویل چې دا به اوس څه کوې په دې باندې کله کله داسې ژباړې مې ځکه مې دا پوښتنه درنه وکړه څنګه و په دغه دونې موده کې چې بیا مې له دوستانو پوښتنه وکړه او هم نکړه د دې وروستي ناول په حیسه کې څه درته وویل د ژباړې په حیسه کې څه ویل خوښ کړی ده دوستان
دې ناول له چاپ نه داسې ډېر وخت نه تېرېږي خو بیا هم ځینو ملګرو ځینو دوستانو تلیفونونه راته وکړل او خوښ یې سو یوه شته زه متوجه شوم ما پیل کې وویل لکه څنګه چې په نوې ځواني کې فرزن کلونه پخوا دغه ناول دې ما خوښېده دغه چا تلیفون راکښته کړی یا نظر یې راکړی دا خپله نوي ځوانان ول تنکي ځوانان ول نو د دوی خوښ شوم حتی ما په هغه کتاب کې مې لیکلي و مال کېدای شي که د لوستونکو دغه خوښ شي کېدای شي هغه نور کتابونه هم سړی ترجمه کړي نو د دوی ډېر خوښ شو ډېر تشویق کړم او همدغه خبره یې کوله یوه خبره ده اوس دغه د دې افغانانو دغه دغه پوهه لوړه سوې ده مطالعې مې نوا ډېر دي مثال خوست یو چا تلیفون راته وکړو چې دغه پښتو کې جدای ناولونه یا نسته یا ډېر کم دي پولیسي ناولونه نو هغه همدغه خبره کوله چې دغه نور ناولونه به څه وخته وژباړې د خلکو الاقل دغه سره ډېر دغه پولیسي ناولونو سره
په دې هیله چې نور هم وژباړې او دوستان هم څوک چې د ناول په برخه کې کار کوي او ناولونه لیکي دغه برخې ته توجه وکړي ځکه دغه برخه په پښتو کې فکر کوم چې خواره ده
بلکل تاسو سره موافق خواره برخه خواره ده خو دا برخه بیخي خواره ده
خدای مو خوشحاله لرم
تاسو ته هم ډېره مننه
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/